شماس خوش آمدین صفی الله.
من نکوم سید سمی عباس وقت به افغانستان که ده سهار اته بجی شوی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته تللی و هلته په ولسمشری مارنی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې خبرې کړې دي. د کووید 19 په تړاو چې په افغانستان کې څه اغیزې لري یو مفصل راپور هم په دغه پروگرام کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قومندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیانو وژل. او د ارمنستان د پلازمینې روان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. پوره خبرونه. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سوریې دغو بنسټونو په افغانستان کې روانه جګړه غندلې ده.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنگ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنگ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد کړای ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د ماليزیا د اسلامي والی بنسټ او د کویت زینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قومندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیانو وژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوب یو خارګوټی د خوست شمال پلس کیلومتر کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د نامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2023 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزانیا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې، حال دا چې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 9 و. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض ووتل. اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربان د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهرچیان پرون په جمهوریت میدان کې سره راغونډ شول او شعار یې ورکاو خاین نیکول. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر پر 10 له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د شپږو اونیو خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. ویل کېږي په دې جګړه کې تر 500 زیات کسان دواړو خواو ته وژل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس سپ بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بې نظمی او ډیر لګښتونه خول شوي. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانیستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کېږي د زوریخ ښار پر موزیم لګولي. د فیفا په اعلامیه کې راغلي په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په وینا پر ودانۍ چې فیفا یې خاونده نه ده 158 میلیون ډالر لګول شوي او 400 میلیون ډالر نورې پیسې تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخوانی رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د څلور اتیا کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بی اساسه بللی دي. او د بلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواک ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تلاشي کړي دي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتۍ وروسته بلاروس ته د ستنېدو پر وخت ونیول شوه او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر اعلی شارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړی چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې ده. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي دي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر پرون په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په تړاو توند خبرګون ښودلی چې په سوریه کې د افغانانو د جنگ ملاتړ کړی دی.
قانون اساسي منافع ملي و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمیدهد تا اتباعی افغانستان و جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
د غزنی د خبریالانو د اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د جنازې د مراسمو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. بیا مو هم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ته، د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته ولاړ. د پارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. دا چې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګښت امکان، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام د دواړو مشرانو د بحث عمده موضوعات وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر پرون مازیګر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پارک کې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتونو له افغانستان په ځنګړي ډول د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې دوامداره تعهد لري.
په دې کتنه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم بحث وسو چې د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شوی او اوس د شلو ورځو لپاره پکې وقفه راغلې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه سفر د امنیتي دلایلو له مخې لوړاندې نو اعلان شوی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم په ټوله کې د افغانستان پر عمومي وضعیت، د تروریزم ضد عملیاتو، د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او همکاري پر موضوع بحث کړی دی. دواړو امریکایي مقاماتو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو په اړه هم بحث کړی دی. که څه هم په قطر کې د طالبانو مذاکره کوونکي د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره درې میاشتې په مذاکرو بوخت وو، په دې موده کې هم په افغانستان کې د دوی تاوتریخوالي کم نه سو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 103.5 باندې خبرونی کوي. پاکستان ته د ملا برادر د سفر او طالبان سره د هغه د لیدنې په تړاو باندې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودلې او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي رلو ته ویلي د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړي. هغه وویل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. صالح محمد صالح په همدې تړاو باندې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په دې خبره شوې ویډیو کې د ملا برادر سرګندونی چې وایي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دي څه واضح کوي.
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوی جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانی د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنگيږي نه یوازې مرسته کوي بلکې پناه ورکوي او درملنه هم کوي او که وغواړي هر وخت یې مخه هم نیولی شي او یا یې مشران په زندان کې اچولی شي لکه ملا برادر او طالبان نور مشران یې چې زندانی کړي وو چې ملا برادر په خپلو خبرو کې ورته هم اشاره کړې وه.
که د ملا برادر دا ویډیو واقعي وي د طالبانو یو رهبر څنګه په بله خاوره کې له خپلو پلویانو سره کتلی سي او دا ډول بیانونه ورکولی سي چې په افغانستان کې د جګړې مسئله یادوي او د خپل مشرتابه حضور په پاکستان کې په یو ډول تاییدوي.
په پاکستان کې د طالبانو مشرتابه اوسېدل او په آزاد توګه سفرونه کول او خپلو جنگیالیو سره لیدل په دې معنی دی چې دوی د پاکستان د مرستې په مټ په افغانستان کې جنگ کوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. دا کار دا هم ثابتوي چې طالبانو په خپل ځان د پاکستان د اثر او نفوذ حلقې ته ورچولی دی او د هغوی په اجازه ټول کارونه کوي که هغه د جنگ دوام وي او یا د سولې راوستل. د افغانستان د جنگ تاریخ او بیا د اتیایمې او نویمې لسیزې په وختونو کې د شوروي اتحاد سره په جنگ کې هم مجاهدینو د پاکستان نظامیانو د اجازې نه پرته هیڅ کار نشو کولی او د پاکستان هماغه پالیسی اوس هم د طالبان په اړه صدق کوي، ځکه که کومه ډله په کوربه هیواد کې په آزاده توګه د خپل هیواد په خلاف جګړې دوام ورکولی شي نو په خپل ذات کې د کوربه هیواد هرې غوښتنې منلو ته غاړه ایښې وي.
تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی و چې دوی له طالبانو سره یو لړ تماسونه لري. د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول بیانونه څومره د افغانستان د سولې پروسه کې د دوی مثبت یا هم منفي نقش ثابتوي؟
طالبانو سره د سیمې د هیوادونو تماسونه او بیا په خاص توګه د هغو هیوادونو تماسونه چې امریکا سره اختلافات لري او یا یې ځینې ګټې په ټکر کې دي څه نوې خبر نه ده. ایران، روسیا او پاکستان تل طالبانو سره دغه راز اړیکې په مختلفو ډولونو پاللې دي. د ایران دا منل چې طالبانو سره تماس لري دا ثابتوي چې د سیمې هیوادونه هر هغه موقع چې دوی خپلو ګټو لپاره کاروي شي نه ضایع کوي، که هغه په افغانستان کې د سولې سره مرسته وي او یا مخالفت وي، خو لومړی هدف یې خپلې ګټې دي نه د افغانستان سوله او یا جنگ. په دې باید پوه شو چې هر کله که د طالبانو سره د دوی تماسونه د دوی ملي ګټو توان رسوي نو طالبانو سره به خپلې اړیکې وشلوي، لکه چې پاکستان په 2001 کال کې نه یوازې دا چې طالبانو حکومت سره اړیکې پرې کړلې بلکې د دوی مشران هم امریکا ته وسپارل او کله چې ګټې د طالبانو سره شریک شولې نو مرسته یې هم ورسره وکړه او مشرانو او جنگالیو ته یې پناه هم ورکړه. ایران هم دا کار کړی دی.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه پاکستان کې د ملا برادر د وروستیو سرګندونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مول جنگ نغواړو، مول سلحه غواړو، مول ایرانی نغواړو، مول آبادی غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول کلام غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالي غواړو.
ورسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په سوریه کې د فاطمیون په لخر کې د افغان جنگیالیو له حضور ننګ وکړه او تایید کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون ښودلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان حق نه لري چې د افغانستان له بیرغ پرته د نورو خلکو لپاره وجنګیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لټلو نیوز سره په مرکه کې ښاغلی ظریف وویل په تیر وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 تر رسیده.
چقدر؟ 5000 من شنیدم.
5000
من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو سرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند خبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف ده.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون پلیکو که د افغان اتباع د حضور پاره د افغانستان اسلامی جمهوری دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملی گتو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نورکوی چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نور هوادونو جګړو او منازعات ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاه پاسداران لخوا سوریې ته استول شوی. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرک قدیمه بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در بیاد.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوری اورو.
بې پولې خبریالانو ټولنې په غزنی کې په یوه هدفي برید کې د افغان خبریال رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې او له ملګرو ملتو یې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات وکړي. د خبریالانو د ملاتړ دې ټولنې د سېشنبې په ورځ په خپله وېبپاڼه کې په یوه مطلب کې لیکلي چې دا په شپږو اونیو کې درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د بې پولې خبریالانو ټولنې لیکي رحمت الله نیکزاد چې له 2003 کال راهیسې د اسوسییټډ پریس او الجزیره په ګډون له نړیوالو رسنیو سره کار کوو، د دوشنبې په ورځ په غزنی کې خپل کور سره نږدې په ډزو وژل شو. د راپورونو له مخې ناپیژنده وسلوالو د یوې بې غږې تومنچې څخه په استفادې نوموړی درې مرمۍ په سر ویشتی دی. 50 کلن نیکزاد د شپږو ماشومانو پلارو. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا معینی وایي دغه زړه بوګنوونکې وژنه باید بې سزا پاتې نه شي او زیاتوي د دې پېښې په اړه باید جدي او شفافه څېړنه وشي او عاملانو ته یې باید سزا ورکړل شي. د بې پولې خبریالانو په لیکنه د ډسمبر 10 د انعکاس ټلویزیون ویاند او خبریاله ملاله میوند د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو او له هغې مخکې د نومبر په 12 د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګه کې په یو هدفي موټر بم چاودنه کې ووژل شو چې تر ننه چا مسؤلیت نه دی اخیستی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل نوي راپور کې افغانستان روان کال د خبريالانو لپاره یو د نړۍ تر ټولو وژونکي هیواد بللی دی. د خبريالانو د ملاتړ دغې نیویارک میشتې ټولنې ویلي چې سږ 2000 کال چې لا پای ته نه دی رسېدلی په نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبريالان د دندې پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې یوشت خبريالان په هدفي بریدونو یا په قصدي توګه وژل شوي چې دا د تېر کال په نسبت څه باندې 2 چنده زیاتوالی ښیي. د دې ټولنې لخوا په دغه نوي راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړی افغانستان او مکسیکو هغه هیوادونه بلل شوي چې تر ټولو زیات خبریالان پکې وژل شوي دي. د افغانستان څلور خبریالان د دې ټولنې په فهرست کې دي چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د دریو د وژلو انګیزه قتل یا عمدي وژنې بلل شوي دي.
د رحمت الله نیکزاد مړی پرون ماښام په غزنی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د رحمت الله نیکزاد مړی د سه‌شنبه په ماښام د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په قلای نو کلی کې خاورو ته وسپارل سو. د ښاغلي نیکزاد په جنازه کې سیمه ییزو چارواکو، خبریالانو، د رسنیو د ملاتړ بنسټونو استازو، مدني فعالانو، دولتي چارواکو، قومي مشرانو، مخورینو او ولسي خلکو ګډون کړی و. په غزنی کې د ژورنالیستانو د اتحادیه مرستیال ګلبدین عامری د ښاغلي نیکزاد وژنه په رسنیو یو ګزار وبالو.
کشته شدن خبرنگار مسابقه کشتن تمام اجتماع است.
د خبریال وژنه د ټولي ټولنې د وژلو په څیر ده. زه په خکیلو خواو غږ کوم چې خبریال ته درناوی وکړي. د ژورنالیست وژنه د ټولو خبریالانو روحیه کمزوري کوي او رسنیز ډګر ته سخت زیان اړوي. موږ په دې پیښه زیات اغیزمن شوي یو.
رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیه مشر د دوشنبه په ماښام په غزنی ولایت کې د خپل کور او د ماشومانو په مخ کې د ناپیژاند وسلوالو لخوا ووژل سو. هغه له اسوشیټډ پریس خبری آژانس او الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه. د ښاغلي نیکزاد وژنې په کور دننه او بهر کې خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ټولنه نوی وایي حکومت ته خبریالانو د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلی دی. د دغه سازمان مشر مجیب خلوتګر آزادي راډیو ته وویل خبریالان په ښارونو یا کلیو کې خوندي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي نیکزاد وژنه جرم بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی د نیکزاد وژنه غندلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 23 تر داننه څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان مړه شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پشتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکو وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو زپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ، داسې چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنی افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اوتاقه ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو بلومی کې 160 ټیسټونه کېدل، اخر کې بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو علي ادا پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیايي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبخت موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شو مزما په کور کې ټول سره غړي زموږ یو نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازې باندې امکانات هم یو یوازې منګه سره د په خپل ځان باندې وایي کټ مال ورو او هغه ډیر یو عادي کیټو طالب باندې منګه خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولی، خو په روغتیايي سکتور باندې کم پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واس سکیل اف د ډیسټرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس خبرېدو لنډمهاله اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشترک په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره باندې.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زمونږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحققات کردیم و دریافتهای ما رو با او شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
اوس هم لنډو خبرونو ته راغلی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغه پیغام کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی د افغانستان جګړه ناروا بلل شوی. دا جنگ د اسلام مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ د قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد شوی. د خوست امنیه قومندان پاسوال محمد داود امین وای په یعقوبی خارګوټی کې 14 د یو سرتیری ترڅنګ څلور ملکیان ووژل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیون ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیشن له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې ولولې. رازو دوی مینیمای ته څو راپورونه لرو او په اخر کې بام د ازادي اوریدونکو انیس پروگرام درته خبر کړو. لمړی راپور مو له بلخ دی. په بلخ کې سیمه ایز چارواکي وایي سلګونه کسانو په شخصي توګه وسله اخیستي او د حکومت ضد وسلوالو په وړاندې جنگي یم. دوی تاییدوي چې د بلخ په اتو ولسوالیو کې ولسی ځواکونو په شخصي وسلو سره د طالبانو په وړاندې مبارزه پیل کړې. ځینې بیا پر دې اقدام نیوکه هم کوي. په دې اړه پام وکړئ له بلخ دغه راپور ته.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنگیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړی. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې 1.5 پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسی ځواکونو شمیر تر 1500 ډیر دی.
غلام حضرت 14 کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاچ سیمه کې د 30 ولسی ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې له هغه ځواکونو سره یې شته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه
نو شخصي از خود مفتی استفاده مستر اگر چې دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستی او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرې کړي او د متجاوزینو په وړاندې جنگي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوې او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه ده چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړي. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهده ده. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل. د ولسي پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو. د بلخ والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته تایید کړی چې د نامنې د کچې د کموالي په هدف په اته ولسوالیو کې ولسي ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې د روان کال په میزان میاشت کې لاغوه شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قوماندانۍ هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر دیرشمې به د سیمه ییزو پولیسو لیکې په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګلرحمن همدرد په دې اند دي چې د سیمه ییزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسی ځواکونه په خود سره توګه وسلوال شوي او په درې ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي. په پیل کې خو د دوی سلا نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ییزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري. د غیاسي پانچ د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د غزنی مرکز ته چیرمه په نوابات سیمه کې یوې میرمنې یو کافی شاپ جوړ کړی دی. دغه کافی ته ډېری وخت میرمنې د خوړو او تفریح لپاره ورځي. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې یوې ښځې کافی جوړه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د غزنی شمال ویدیز لور ته په 15 کیلومتره په نوابات سیمه کې په دوهم پوړ کې یو شمېر نجونې او میرمنې سره راټولې شوې. دا زرین فرهنګي کاپ شاپ دی. دلته د شزو ترڅنګ یو شمیر سړی هم د خپلو کورنۍ له میرمنو سره د تفریح لپاره راغلی. د دغه کافی شاپ چلوونکې شل کلنه معصومه د هر کلی په غرفه کې ناسته ده. معصومه وایي د خپلې ټولنې د شزو د تفریح او خوشحالۍ لپاره یې دغه کافی خلاصه کړې ده. دا زیاتوي کال وړاندې د خپل میړه په مرسته دې کار ته ملا وتړله. مخه یې د پیسو ګټل او هم خلکو ته یوه مناسبه او آرامه فضا برابرول دي.
ما په دې موخه دا کافي خلاصه کړه چې په غزنی کې د شودو لپاره هیڅ داسې ځای نه و چې هغوی دې پکښې راغونډې شوي وای. شودو نسوای کولای چې په یو ځای کې سر راټولې سي. په دې خاطر مې دا کافي خلاصه کړه چې شځې وکولای سي په کافي شاپونو او رستورانونو کې حضور ولري،
مثلا رستورانت حضور پیدا کړي.
معصومه وایي له دې کار څخه یې موخه دا هم ده چې ښځو ته فکر ورکړي او پوهه یې کړي چې کولی سي هر کار وکړي. معصومه زیاتوي، زموږ په هیواد کې ډیری ښځې له فکر او غریبۍ څخه کړیږي خو بیا هم په کورونو کې ناستې وي او هیڅ کار نه کوي. هغه مېرمنې چې د کورونو سرپرستي ورپر غاړه وي، هغه یې دې په دا ډول کارونو لاس پورې کړي چې ژوند یې برابر سي. ډاکټر امینه هم د دې کاپی له میلمنو یوه ده. دا د کورنۍ له ځینو غړو سره یو ځای دغه کاپه شاپ ته راغلې. امینه وایي په ښار کې نسي کولی چې کوم هوټل او یا هم کاپی شاپ ته لاړه سي، په ډاډه زړه خواړه وخوري او یا تفریح وکړي، خو د معصومې دغه کاپی ته ډیری وخت راځي. ډاکټر امینه دغه کاپی شاپ د ښځو لپاره یوه الګو یادوي. دا وایي دلته مالک ښځه، اشپزه ښځه، کارکوونکې ښځې، مشتریانې ښځې او هر څه د ښځو په لاس کې وي، ډېره آرامي احساسوي. دا وایي د غزنی نورې ښځې دې هم له دې اقدامه الهام واخلي چې د معصومې غوندې ژوند برابر سي.
دا خو د ښځو لپاره ډېر زیات ګټه لري او ښځو ډېر جرات ورکولای سي نورو کارو سي، ښځې کولای سي سي نور کارونه مخته یوسي، دوکانداري وکړي، خیاطي وکړي، تجارت وکړي. دا ټولو ښځو ته ولګه ده.
که څه هم چې په غزنی کې ځینې مېرمنې په وړو وړو کارونو لکه ګلدوزي، خامک، کورنۍ دوکانداري او داسې نورو کارونو بوختې دي، خو معصومه لومړۍ ښځه ده چې په بازار کې رېستورانت خلاص کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول به له تفسیرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راضی پیغامونه مشترسته ولدی. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبرې، خصوصا بیا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځایه پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله صبر جمیل ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مهم دا نو حکومت مو حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېد یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اند د موټر کې ځای ښه شوی دی. والسلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره ته سلام ورکړي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې. اما په اول قدم کې د په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال خاغلی الیاس زای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خواشینی اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز غلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس دایی دیز در دوله ایم غنی نه هیریدون که دیم. السلام.